アサヒラジオ。
سهار و بجې سویډر نو دوستانو السلام علیکم خدای وکړي چې نن ورځ به مو په خیر پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن سات خبرونه هم دغه دی له همدې غړي پیل سوی او د نن ماشام تر و بجو به تاسو په پرله پسې ډول زموږ پښتو او دری خبرونه اوري نن چهارشنبه ده د جدید میاشتې 28 نیټه ده د 1409 المریز کال چې د جنوري د میاشتې د 2011 کال د جنوري د میاشتې له 19 نیټې سره برابر ده په مکرې د نن ورځې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان کې د سوداګرو خونی د ایران سره د تجارتي اړیکو د بندیز اعلان کړی دی د افغانستان حکومت د رسنیو خپل دویمه کلیز د اول منځلا په دې مراسمو کې د امریکا سفیر ویل په افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیرو غوړېدلې ده په شمالي وزیرستان په د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې د امریکایي مشکوکو بي پلوټ الوتکو په تازه حمله کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول شوی تیر شپه د پاکستان جنوب لویدیځ یوې قوي زلزلې ولړزاوه رپورټونه وایي چې د پاکستان د نورو لویو ښارونو څخه هم د زلزلې ټکانونه لیدل شوي دي د تونس سوداګری لوی اتحادیه اعلان کړی چې درې وزیران یې له نوي ملي متحد حکومت څخه چې د واکه د پخواني ولسمشر له لری کېدو وروسته جوړ شوی و وځي روسیه جمهور رئیس دیمیتری مدودیف پر نوویل چې روسیه د فلسطین خپلواکي په 1978 کال کې په رسمیت پیژندلی او خپل دغه دریز به نه بدلوي د پولند ول ورودبه مستنتق ویلي د روسیه د هوایي ترافیک د کنټرول مرکز د پولند د بخواني ولسمشر د سپرلی الوتکې ته د تیر کال د اپریل په میاشت کې راوغورځېد او ولسمشر لیخ کاشینسکی او 15 نوي تنه نور پکښې کې ووژل شول غلطه راهنمایي کړې وه د خبرونو او رپورټونو تفصیل ته غوښتي او په پایل کې بیا هم د افغانستان او ایران ترمنځ د تیلو د ټانکرونو په سر لانجې ترازو د ایران د اقدام چې د افغان سوداګرو د تیلو زرهاو ټانکرونه یې له څونې رئیس له کوم وجه دلیل پرته له پولیس سره ایثار کړی او اجازه نه ورکوي چې هیواد ته واوړي د ایران او افغانستان پر روابطو منفی اغیز کړی دی د ایران دغه عمل نه یوازې د افغانستان کې د تیلو او نورو موادو قیمتونه ډیر لوړ کړي دغه هیواد دې تړ کړی چې د اړتیا وړ د سوخت موادو د تامین لپاره نورې لارې ولټوي او حتی روسیه ته چې د یو پخوانی دشمن په سترګه ورته کتل کیږي د مرستې لاس وغځوي او له روسیې څخه وغواړي چې دغه هیواد د تیلو لپاره د عاجلو اړتیا دغه هیواد عاجلي اړتیاوې پوره کړي د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په افغانستان کې د تیلو سره د تړلیو ستونزو او دا چې د افغانستان حکومت روسیې ته د تیلو د ترلاسه کولو مخړولې یو ځانګړی رپورت خپور کړی نوریاس نوری په دغه رپورت جزئیات وړاندې کړی
ایران په داسې وخت کې د افغانانو د تیلو ټانکرونو ایثار کړي چې ژمی دی او خلک د سون موادو ته ډیره اړتیا لري د ایران دغه اقدام په دې هیواد کې د تیلو بیې په بېساري توګه اوچتې کړي او خلک هم دې ته هڅولي چې واټونو ته راووزي او د ایران په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي د ریسټونز ته په پام سره د افغانستان حکومت روسي ته مخ اړولې چې د تیلو عاجله اړتیاي پوره کړي تر اوسه ډیر کسان په دې سم نه پويږي چې ولی ایران چې افغانستان خپل نږدې دوست ګني پر دې هوا تیل بند کړي او دا هوا دی د تیلو د کموالي له ستونزې سره مخامخ کړي دی ایرانی چارواکو هم تر اوسه د خپل دغه اقدام دلیل واضح نه دی بیان کړی کته هم په تهران کې چارواکي دا نه مني چې دوی دغه اقدام د افغانستان او ایران اړیکې زیانمن کړي خو د کار عملاً د دواړو هوادونو اړیکې په دې حساس وخت کې له چیلنج سره مخامخ کړي دي ایران د تیر کال د دسمبر په میاشت کې افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو د ننوتو مخه ونیوه چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 ټانکرونه د افغانستان له پولیس سره ایثار شوي دي په افغانستان کې د تیلو بیه په سلو کې 50 اوچته شوې چې ورسره د نورو موادو پر نرخ هم منفي اغیز کړی دی افغان چارواکو د ایران د دغه اقدام په وړاندې اعتراض څرګند کړی او ویلي دي چې ایرانی چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې دغه لانجه به هواروي خو تر اوسه په خپلو دغو ژمنو عمل نه دی کړی ایرانی چارواکي وایي چې دغه لانجه نږدې ده چې حل شي او اوس د ورځې 40 ټانکرونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته واوړي. پخوا به له 2500 څخه تر 310 ټانکرونو پورې افغانستان ته تیرېدل. د ایران دغه اقدام د عامو افغانانو پر ژوند هم منفي اغېز کړی. عینالدین چې د هرات په ګمرک کې کار کوي وایي دی د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه ډېر اندېښمن دی، ځکه د تیلو د بیو په لوړېدو سره دی نشي کولی چې خپل کور په دې ساړه ژمي کې ګرم کړي.
کرایه دوه چنده جګه سوې ده په مابین د ښار کې، دوهم دا چې د تیلو په کمبود سره د ګازو بیه هم تقریبا له 500 روپۍ نه اویا روپۍ ته جګه سوې ده. خلک د یخنۍ په ډېر سخت وخت کې بدون له ګاز نه تنها د برق د انرژي نه استفاده کوي چې هغه هم ډېر ضعیفه ده.
دغې ستونزې په کرنې هم منفي اغېز کړی. د هېواد په جنوب کې کروندګر نشي کولی چې د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره ډیزل پمپونو ته چې اوبه راباسي تیل برابر کړي. د ایران لخوا د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونو د درولو په عکس العمل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغان سوداګرو پریکړه کړې چې د افغانستان د ملي ګټو په خاطر به له نن څخه هېواد ته نور له ایرانه واردات بندوي.
دغه پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پرون اعلان کړه، سره له دې چې د جمهور ریاست له دفتره په یوه اعلامیه کې وویل سول چې جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلي او د ایران سفیر ډاډ ورکړی چې دغه ستونزه به حل کیږي. خو که چیرته د سوداګرۍ او صنایعو د خونې دغه پریکړه تطبیق سي، دا به د عادي افغانانو په ژوند څه اغېز ولري؟ همدغه پښتون احمد شبر په دې مرکه کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلی الکوزي ځواب وایي:
بدون د شکه چې تاثیر به یو څه منفي وي، اما تاجرانو په دې خاطر دا پرېکړه وکړه چې هغه ټول تعهدات او پروتوکولونه او هغه بینالمللي اصول چې د تجارت دپاره لازم دي هغه په دې اخرو کې متاسفانه د ایران د طرف نه د پښو لاندې شو. د سوداګرو سدا تشویش پیدا شو چې که چېرته موږ هلته قرارداتونه ولرو او د دوی له مالونه راوړو، زمونږ په ترانزیت سره چې داسې برخورد کېږي نو بیا چې هغه مالونه موږ د دوی نه اخلو د یو کمپنۍ نه، او هلته ډالر انتقالوو، پیسې انتقالوو، سبا کېدلی شي د ایران دولت هلته فیصله وکړي چې دا مالونه سرکاري کوي یا داسې، نو دلته یو خطر موجود شو، دلته لږه ویره پیدا شوله. د دې په خاطر باندې تجارانو وویل چې موږ موقتا توپو دا مشکل نه حل شوی، د دوی نه هغه توکي چې تر اوسه پورې راوړل هغه نه راوړو.
موږ داسې راپورټ هم لرو چې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې ډاډه یو چې هغه مواد چې له ایران راوارده و هغه به په افغانستان کې تولید کو. دا خو ډېر وخت غواړي، هلته ژمی ده، هلته غذایي مواد نشته په افغانستان کې دننه، او دوی دغه رقم ډاډ خلکو ته ورکوي. فکر نه کوي چې ستونزې به زیاتې شي؟
موږ غذایي مواد ډېر وخت کېږي د ایران نه ډېر کم راوړو، اوړه او غوړي او دا شیان. موږ زیات نه زیات چې د ایران سره تجارت درلودو هغه دغه پلاستیکي لوښي وو، پلاستیکي سامان، یو څه برقي شیان وو، او یو څه کیک او کلچې او دغه مسایل وو، او ساختماني شیان وو، او خصوصا سیمنټ وو.
بله الکوزی صاحب، ازادي راډیو ګڼ رپورټونه لري چې د تیلو بیې دوه برابره زیاتې شوې دي، او تیل هغه شی دی چې له دې سره ټول غذایي موادو قیمتونه هم زیاتې شي. په دغه وخت کې چې دغه ستونزه را پیدا شوې ده، فکر نه کوي چې په ایران باندې به د افغان سوداګرو فشار د عامو افغانانو مشکلات څو چنده نور هم زیات کړي؟
د کیس شک نشته چې دا مشکل موږ ورسره اوس مخامخ یو، خو ستاسو د معلوماتو له مخې نه دا ویلی شم چې اوس بیرته ان شاء الله د تیلو بیه په افغانستان کې د راټیټېدو په حالت کې ده. دا اوس چې موږ تاسو ته خبرې کوو، د تورخم لاره زموږ دپاره خلاصه شوه. تقریبا په هفته کې 150 ټانکره تیل د تورخم د لارې نه راځي، او یو ډېر عادي رتبه ہے، حتی اوس د روسانو سره په خبرو باندې لګیا دی. په آسیا میانه کې موږ قراردادونه کړي دي، فقط هلته یو څه ترانزیتي ستونزې لرو. د دغه ستونزو د لرې کولو په خاطر باندې زه امیدوار یم چې ان شاء الله د دې دوه هفتو په دننه کې به د تیلو مشکل هم حل شي.
داو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د خونی د مدیره هیئت مرستیال خانجان الکوزی.
نیویورک ټایمز رسپانډ په روسي ګڼه کې،
واشنگټن پوسټ کې کیرمونی د افغانستان د روسي
کې لیکي، د وال سټریټ جورنال
رپورټ کمن تاریخ پرونه په روسي ګڼه کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راډیو.
څو شپې وروسته د غرب څو معتبرو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه خبرونه زه فرشته جلالزی او امان الله امیرزی د ازادي راډیو د نن ورځې د ټولو همکارانو په مرسته په ګډه وړاندې کوو. او اوس له هرات رپورټ لرو د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په هرات کې د ځینې تاریخي سیمو د خپل سر کیندنو د بیا پیل خبر ورکوي.
د بادغیس د والی وایم سی شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل مخالف واستوال نفس لاندې سیمو کې د لرغونو آثار او قاچاق او غیر قانوني سپړنو ته خلک هڅوي. چې په دغه لړ کې د سه شنبې په ورځ د قادس ولسوالۍ یوه لرغونې سیمه کې د سپړنې په مهال دوه تنه مړه شوي دي. هغه وایي قادس ولسوالۍ کې د حکومت کنټرول څخه لرې پرته یوه لرغونې سیمه کې دوه تنه د لرغونو آثارو د غلا او پلټنې په مهال د ژور شوي ځای د لویدلو له کبله خاورو لاندې او مړې سیمه ییزه خلکو موندلې دي. د بادغیس ولایت بیلابیلو ولسوالیو کې په لرغونو آثارو د چورتالان شکایتونه له تیرو څو کلونو راهیسې دوام لري. د هغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس ازادۍ راډیو سره په خپل وروستۍ مرکه کې دولت په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو د مرستې وړاندیز لاره. په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو کاروباریانو سره د جدي چلند پیل سربیره د هغو آثارو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله چې اوس د دوی په اداره کې موجود دي. دا ځکه چې د موزیم د یو مناسبې ودانۍ د نشتون له کبله د خرابۍ امکان سره مخ شوي دي او د وزارت اړوند ادارې څخه د مناسب ځای د لرغونو آثارو د بیا رغونې هیله لرله. د لرغونو آثارو غلا او خپل سر سپړنې د افغانستان بیلابیلو برخو کې لکه د وسلواله داړو مخدره موادو کاروبار په څیر یو له هغو ستونزو څخه ده چې د اړوند چارو کارپوهانو په وینا چارې د غیر مسؤوله وسلوالو په ذریعه د نړیواله ماپیې کړیو لخوا کنټرول او مخنیوي ته یې لکه څنګه چې ښایي هسې لارې چارې تر اوسه نه دي موندل شوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی و چې په بادغیس کې د تاریخي آثارو د قاچاق په اړه رپورټ درلود. او سم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په ارتباط د افغانستان د حکومت لخوا د رسنیو مرکز دوکلن شو. د دغه مرکز د دوکلنې په مراسمو کې یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي چارواکو برخه اخیستي وو. په افغانستان کې د امریکا سفیر هم د غونډې له برخوالو وو. دوی ویل په افغانستان کې د بیان ازادي ډیره غوړېدلې ده خو په ځینې سیمو کې باید کار وشي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین دغه غونډې ته ورغلی وو. له هغه ځای رپورټ لري
کارل آیکن بیری چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د حکومت د رسنیو د مرکز د دویمې کلیزې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. ویل چې دغه مرکز د معلوماتو د ورکړې په برخه کې خورا مهم رول لوبولی دی. خو آیکن بیری په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا فعالیتونه باید ولایتونو ته هم وغځول شي.
ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې نن د دغه مرکز په لمانځل غونډه کې له تاسو سره یم. اوس د افغانستان هیڅ داسې سیمه نشته چې رسنۍ پکښې نه وي او هیڅ داسې موضوع نشته چې خبریالان ورته لاسرسی ونه لري. زه هیله من یم چې رسنۍ ته د معلوماتو په برخه کې دغه مرکز خپلو هڅو ته دوام ورکړي او هغه لا پراخ کړي.
د حکومت د رسنیو مرکز دوه کاله مخکې جوړ او هدف یې رسنیو ته په وخت سره د معلوماتو ورکول دي. د دغه مرکز مشر ډاکټر حکیم عاشر وایي چې د حکومت د رسنیو مرکز خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې زیاتې هڅې کړي خو افغان خبریالان بیا د دغه مرکز له کارونو راضي نه بریښي او وایي هغه څه چې باید دغه مرکز کړي وای نه دي ترسره کړي. د شمشاد تلویزیون یو خبریال عابد احساس وایي
د حکومت د رسنیو مرکز ژورنالیستان او دولتي ادارې سره نږدې کړي. خو د حکومت د رسنیو مرکز هغه څه چې لازم دي د ژورنالیستانو لپاره تر اوسه پورې نه دي کړي. هغه معلومات چې ژورنالیستان ورته لاسرسی نه لري ژورنالیستاني په لاس راوړلو کې د ستونزو سره مخ دي.
نوموړی وایي چې د محکمو او ځینو وزارتونو په برخه کې اوس هم خبریالان د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي بهرني شرکتونه باید دا ثابت کړي چې د افغانستان قوانینو ته غاړه ایښي او د افغانستان حکومت ته مالیه ورکوي. د مالیه د وزارت د څرګندونو ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو مخسل سوی او په خاص ډول د امریکایي شرکتونو د مالیه د وزارت چارواکو د خبره رد کړي چې دغه ورستۍ پرمختګ به د امریکا او د افغانستان ترمنځ پر اړیکو څه منفي اغیز ولري. یوار بیا په مکرې د دې ساده مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پریکړه کړې چې د افغان سوداګر به لدی ورسته له ایران څخه مالونه نه واردوي. په عین حال کې د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا مطبوعاتي اعلامیه وایي چې په کابل کې د ایران سفیر له ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي او د تیار ډاډ ورکړی چې د غستون زبا حل کیږي. په دې ارتباط نور ډیر جزئیات نه دی ورکړل سوی، خو جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دغه مسایل باید د دواړو هیوادونو روابط خړپړ نه کړي. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د تخیلو په سیمه کې د امریکایي بی پلوټ الوتکو تازه حمله سوي او د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبره خپره سوې ده. د پاکستان جنوب لویدیځ یوې قوي زلزلې ولړزه، او په عین حال کې دغه هیواد له نورو سیمو د زلزلې د شدیدو ټکانونو خبر خپور سوی. د چین جمهور رئیس خو جنتاون په متحدو ایالاتو کې له ولسمشر باراک اوباما سره پیوغ غونډه کې په دوه اړخیزو مهمو مسایلو خبرې کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پر جمهور رئیس اوباما انتقاد کړی چې د بوش د ادارې تیروتنې تکراروي، او په تونس کې نوې تشکیل سوی کابینه باندې غونډه وکړي. بیا هم راځو د خبرونو او رپورټونو تفصیل ته. د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په د تخیلو کې د امریکایي بی پیلوټه مشکوکو الوتکو په تازه حمله کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی. دغه حمله د سه‌شنبه په ماخوستن سوی ده. جزئیات به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال مجبور رحمان انګار پر رپورټ کې واوري.
یو سیمه ایز چارواکی چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل د برید پر مهال په یاد کور کې نامعلوم شمیر وسلوال دیرول چې د وروستیو رپورټونو له مخې څلور تنه یو وژل شول او دوه نورې ټپیان شول. دغه چارواکی که څه هم وژل شوي کسان د دولت مخالف وسلوال وبلل، خو د هویت په اړه یې وویل چې تر دې مهاله لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د میرانشاه یو اوسیدونکي زیړی ګل د ځایي خلکو له قوله له سیمې نه د تلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې په نښه شوی کور په بشپړه توګه له منځه تللی، خو په وینا یې تر دې مهاله لا دا نه ده ثابته شوی چې وژل شوي کسان څوک او د کومې سیمې اوسیدونکي ول.
یو کیر په مکمله توګه په داسې تباش ول شپې نو وخت هم دی مشتایته پته غنه لګي جاسوس تیارې د غاز په اوشه ګرځي غریږي دغه ډور دی د خلکو سره تکور وتای غنه شي چې حمله وشي چې کېدای شي چې نره میزایلر وګو.
بلخوا ځینې آزادو سرچینو بیا د پنځو تنو د وژل کېدو ادعا هم کړې، خو ځایي دولتي مسؤلینو تر دې مهاله یوازې د څلورو تنو وژل کېدل تایید کړي. د یو بل خبر لمخې په جنوبي وزیرستان کې د پوز پر یو مرکز راکټي برید شوی. د پوزي سرچینو د معلوماتو لمخې پر ازمک کې دغه پوزي مرکز چې د وزیرستانونو په پوله موقعیت لري د سه شنبه په ورځ ناوخته مهال د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تر راکټي برید لاندې نیول شوی چې په ترڅ کې درې تنه پوزیان وژل شوي.
بیا هم له پاکستان رپورت لروم. تیر شپه د پاکستان جنوب لویدیځ وی قوي زلزله لړزولای دی. د امریکا د جیولوژي مرکز وایي چې دغه زلزله چې مرکز یې په بلوچستان کې وو شدت یې د ریختر په اندازه و 0.4 و. سیمه ایزو تلویزیونونو د پاکستان له نورو ځایونو هم د زلزلې د شدیدو ټکانونو خبر ورکړی په خاص ډول په کراچي کې. تر اوسه د جدي زیانونو کوم رپورټ نه دی ورکړ سوی. په 2015 کال کې د پاکستان په شمال لویدیځ برخه او کشمیر کې یوې درنې زلزلې چې قدرت یې 0.6 درجې اټکل سوی و د اتولکو په شاوخوا کې کسان وژلي وو او له 3 میلیونو زیات یې بې کوره کړي وو. خو داسې څرګندېږي چې د تېرې شپې ټکانونه ډېر ورانوونکي نه وو. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
بیګا د پاکستان پر وخت د شپې پر 1:00 او 40 دقیقې په داسې حال کې چې ډیری خلک په خواږه خوب ویدو د زلزلې زورور ټکانونه راغلل چې لامل یې خلک د سترګو پر اب کې خپل کورونو د باندې کوڅو او سړکونو تر ووتل.
حفظ الله ولا نیمې د خوب ودمې انډول را باندې ځخ کړل. دا ځخ چې زه راپور ته سولم ځکه شو ریدل چا کالي غوښتې چانه غوښتې وس پر سر باندې ہدایت کې پر شوه سول څوک زکام څوک بچاوس.
محمد هاشم کاکړ زب سټډی باندې لګیاوم. زلزلې د سیمامولي جټکا او الکا جټکا به دغه بعد د ژوندغه سودا اس پاس بلډینګان ګرځد شوریدل یخم ډیر دی او خلک ګرد اوس پر روډو پر سړکو باندې ولاړ دي.
نیاز محمد زه خپل پرې وتلم په پروز بیا لږ ډیر مې سوسیږي او ما د ټول د مخه مې سوسکله او راوځدم یاران خبر خو او را روان سو را شو سو رش سو خلک د کورو زګر تر وتل دي په موټرانو کې ګرځي در سره به ګرځي.
د زلزلې ټکانونه د پاکستان په دریو ایالتونو په پنجاب سند او بلوچستان کې احساس شوی چې د بلوچستان ایالت مرکز کوټه پښین چمن نصرآباد گوادر مچ سوی صحبت پور او ځینې نورې سیمې همدارنګه د سند ایالت مرکزی ښار کراچۍ د پنجاب ایالت مرکزی ښار لاهور ډیر غزی خان او ځینې نورې سیمې هم لړزولې دي د زلزلې له امله په کوټه کې یوه سپینسرې ښځه د زړه د حملې له امله مړه شوې او نور له هیڅ یو ځایه هم چاته پکې د کوم ځاني زیان د اوښتو خبر نه دی ورکړل شوی
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې
د چین جمهور رئیس هو جینتاو نن په متحده ایالاتو کې له ولسمشر باراک اوباما سره په یو غونډه کې پر دوه اړخیزو مهمو مسلو خبرې کوي. ولسمشر هو جینتاو پرون واشنگټن ته ورسید. دا په تیرو دیرشو کلونو کې امریکا ته د چینایي رهبرانو تر ټولو مهم سفر بلل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر په ولسمشر باراک اوباما انتقاد کړی او ویلي دی چې له ایران او امریکا سره د ایران او امریکا ترمنځ د روابطو په اړه خپلې دوه کاله مخکنی ژمنې نه دی عملي کړي او په دې برخه کې ناکام دی. محمد خزایی ویلي د ایران په برخه کې جمهور رئیس اوباما د پخواني ولسمشر بوش تیروتنی تکراروي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر ویلي هیواد غواړي چې منصفانه چلند ورسره وسی. په خاص ډول د دې ونې په پای کې په ترکیه کې په خبرو کې د ځان په وړاندې له درناوي ډک چلند غواړي. ټاکل شوی ده چې د رواني ونې په پای کې په ترکیه کې د ایران استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني له استازو سره وګوري. دوی به د نورو مسایلو ترڅنګ د ایران د اټومي پروګرام پر څرنګوالي خبري وکړي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیو پرون ویل روسیا د فلسطین خپلواکي په 1900 اتات یا کال راهیسی پر رسمیت پیژنی او خپل دغه دریز نه بدلوي. ولسمشر میدویدیو د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیز غاړي په ریحا ښار کې په یو غټ خبری کانفرنس کې څرګندونې وکړه.
Россия свой выбор сделала давно уже в конце 80-х годов.
Давай Русия дира мода махки خپل انتخاب کړی دی. موږ د یو خپلواک فلسطینی دولت د تاسیس لپاره د فلسطینیانو د نه بدلیدونکو حق ناتړ کړی او د ایم ناتړ ته به دوام ورکړو. یو داسې دولت چې ارزی تمامیت خوندي او مرکزی ختیځ بیت المقدس او مرکزی ختیځ بیت المقدس وي. د روسیې جمهور رئیس د غرازویل چې اسرائیل د يهودانو د مرزاینو د فعالیتونو په برخه کې یو مناسب اقدام ونکړي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې به پرمختګ ونه شي. جمهور رئیس میدویدیو پرون ویډیو غاړې ته ولاړ ترڅو له فلسطینی چارواکو سره په دې اړه چې څنګه کېدای شي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې لسره پیل سي خبري وکړي. روسیې چې د منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیزو خبرو غړې ده غواړي په سیمه کې ډیپلوماټیک ونډه زیاته کړي. د امریکا متحده ایالات ملګری ملتونه او اروپایي اتحادیه د منځني ختیځ د سولې د خبرو نور غړې دي. ټاکل شوی و چې وروسته له پاچا عبدالله سره د خبرو لپاره اردن ته ولاړ سي. او د نورو خبرونو تر تفصیل وړاندې به جان قال کوزای د غرب په څوم معتبر ورسپانو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوي تفصیلي وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې پورسته یې غوښتل چې په افغانستان کې له بهرنیو شرکتونو څخه د مالی راټولولو په اړه د حکومت هلو ځلو ته اشاره کړې او لیکي یو مشهور امریکایي د افغانستان په اړه په متل کې ویلي وو په افغانستان کې مرګ د ژوند حتمی جز ده خو دا مهال خلکو ته د مالی ورکول هم له مرګ وړ خبره نه ده. نیویارک ټایمز ورسپانه د افغانستان د مالی وزارت د چارواکو لخلي لیکي هغه کسان چې افغانانو ته د اصلاحاتو او د قانون د حاکمیت درسونه ورکوي هغوی په خپله قانون تر پښو لاندې کوي او له مالی ورکولو څخه ډډه کوي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې زیات شمېر بهرنۍ مؤسسې په عایداتو باندې مالیو یا ټکس ورکولو ته زړه نه ښه کوي او داسې فکر کوي چې دوی ګوندې له مالیو څخه معاف دي. خو افغان چارواکي وایي یوازې هغه بهرنۍ خیریه مؤسسې چې له خپلو پانګونو څخه کومه ګټه نه ترلاسه کوي له مالیو څخه معاف دي. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي ځینې امریکایي شرکتونه چې په افغانستان کې قراردادونه اخیستي ممکن د دوه اړخیز توافق پر اساس له مالی ورکولو څخه معاف وي خو اصلي خبره دا ده چې دا قراردادونه دوهم او دریم لاسته کیږي او بیا هم همدا کسان په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي خو مالیه نه ورکوي. ورسپانه د چړونکو په حواله لیکي دا چې افغان حکومت پریکړه کړې له بهرنیو قراردادیانو څخه مالیه واخلي دا به په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت او بهرنیانو ترمنځ بله شخړه هم رامنځته کړي. امریکا چاپ امریکن سپیکټیټر خبرونه په روسي غنه کې اوباما د افغانستان جګړه بایلي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلی او په یو برخه کې راغلی امریکایان افغانستان ته په دې مقصد نه دي تللي چې په دې هیواد کې د طالبانو یو دیکتاتور رژیم حاکم وو بلکې په دې مقصد هلته ورغلی چې اسامه بن لادن د 2001 کال د سپتمبر د 19 نیټې تروریستي حمله پلان کړې وي او طالبانو د هغه ملاتړ کاوه امریکا هغه مهال طالبانو ته ویلي وو یا دې اسامه دوی ته تسلیم کړي او یا دې د دوی جګړې ته چمتو شي د دې خبرې مقصد دا ده چې متحده ایالات له خپل ځان څخه د تروریزم د خطر د لرې کولو په مقصد افغانستان ته تللي نه د دولت یا نظام جوړولو لپاره خبرونه وړاندې لیکي لا هم ځینې هیوادونه د تروریزم ملاتړ کوي او د متحده ایالاتو ارزښتونه د نابودۍ له ګواښ سره مخامخ کوي امریکن سپیکټیټر لیکي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې بحثونه ګرم شي او دا ځکه چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان په جګړې کې ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه کړي خبرونه لیکي د افغانستان جګړه تر ډیره حده د ویتنام له جګړې سره توپیر لري د ویتنام جګړه د مرګ او ژوند یو جګړه وه خو په افغانستان کې بیا خبره داسې نه ده بل دا چې د ویتنام په جګړې کې ماتې د متحده ایالاتو داخلي ارزښتونه او ازادۍ زیانمنې نه کړې خو کچېرې متحده ایالات د تروریزم ضد دې جګړې کې چې د ایران سوری او حتی د امریکا د دوست هیواد سعودي عربستان لخوا ملاتړ کیږي ناکامه شي نو د امریکا متحده ایالات به په حقیقت کې هغه ارزښتونه او اساسات چې په اساسي قانون کې یادونه شوي له لاسه ورکړي
بیا هم راځو د خبرونو او رپورټونو تفصیل ته په تونس کې نوی تشکیل شوی کابینه به نن غونډه وکړي په داس حال کې چې د کابینې لپاره لښته لښته څلورو نومول شوی وزیرانو وارد مخله دغه چوکات څخه خپل وتل اعلان کړی دی د تونس سوداګری لوی اتحادیه پرون اعلان وکړ چې درې وزیران له نوی ملي متحد حکومت څخه چې لواکه د بخانی ولسمشر تر لری کېدو وروسته جوړ شوی وزي د دې اتحادیه و چارواکي ویل دا پریکړه په دې خطر کړی چې د بخانی حکومت غړي په نوی حکومت کې په خپل دندو پاتې کیږي د تونس جمهور رئیس زین العابدین بن علی په دې هواد کې د خونړیو مظاهرو په نتیجه کې د تیر جمعې پورز لواکه لاس واخیست او سعودي عربستان ته له خپل کورنۍ سره یو ځای وتښتید خو د هغه ګوند په نوی حکومت کې د بهرنیو کورنیو دفاع او مالیه کلیدی وزارتونه په واک لري د تونس پولیسو پرون د هغو مظاهره کوونکو په وړاندې چې په نوی حکومت کې د بن علي د ګوند غړي په وړاندې خپل اعتراض څرګنداوله وشکې بهونکې غاسخه کار واخیست په تونس کې حالات لا هم بحراني دي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نظم د تامین لپاره ټانکونه او پوځیان د تیارسي په حال کې په لارو سرکونو ولاړ دي په دغه هیواد کې لسهاو تنه پورستیو ناکراریو کې وژل او زخمیان سول خو تونس تر دې مخکې د نړۍ د سیلانیانو او د سیاحت لپاره لا پزره پوری ځایونو د تونس په ارتباط می ځنی جالب ټکی سره راغونډ کړی دي د خبرونی د پای په څو شیبو کې به سره واورو دا یو تونسی سندرغاړي ډیره مشهور سندره ده د تونس خلک په افریقا کې په موسیقي او نڅا پیژندل شوی دی د دوی خواړه په نړۍ کې ډیر معروف دي تونس د شمالي افریقا په څنډه کې د مدیتراني په سواحلو پروت دی د امن په شپو کې هر کال زرهاو سیلانیان د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه په تونس کې د موسیقي شکلو ځایونو نڅا د مدیتراني د سواحلو او د افریقا د ګرم لمر لپاره دغه هیواد ته تونس کله یو خواله شتلجه ډیر له 100 کیلومتر ساحل لري د خاورې څلويشت فیصد برخه یې بیدیا ده د سهارا بیدیا د تونس تقریبا نیمایي برخه نیولې ده خو دغه هیواد د افریقا له تقریبا پرمختللو هیوادونو یادېږي تونس نه یوازې په اوسنو حال کې د افریقا د ورځني ژوند یو د پام وړ برخه ده په پخوانیو زمانو کې هم له مشهورو هیوادونو د رومن یا رومیانو د امپراتوري په مهال تونس د افریقا د لوی وچې پلازمینه او بیا د دې امپراتوري د وچ مړی بټی بلل شوی ده د تونس د خلکو رسمي ژبه عربي ده خو د دغه هیواد ځوان نسل فرانسوي او انګلیسي هم وای تونس خپل عربي نوم دی دا د یوې جغرافیایي لوړې معنا ورکوي او د شپې تیرولو په معنا هم ده د خبرونې نوري دیش ثانیه پات دی په دې دیشو ثانیو کې خبر لرو چې د پولند ول ورلود په مستنتق ویلي د روسیې د هوایی ترافیک د کنټرول مرکز د پولند د پخوانی ولسمشر د سپرلی البوتکی ته چې د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې راغورځیده او د دې هیواد جمهور رئیس لیخ کاشینسکی او پنځه نوي تن نور پکښې کې ووژل سول غلطه لارښوونه کړې وه. بله خبرونه مو درید جاوید نعیمی وړاندې کوي په نیم ساعت کې به بیا در سره.
بله با تشکر از شما و مونده نباشین.